د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا زمجاہی جوادم حلمرے پا مکرئی دا دے ساد مہم و خبرون سر ٹکو دا دا امریکا دا ولسمشر جو بائیڈن پا کور بطوب نند جمہوریت پاڑا دور دنی آنلائن غنڈ پیلی گی چی پکی د نړۍ مشران د مدني ټولنې غړي او د شخصي ادارو استادې برخه اخلي خو پاکستان په کې لګډون څخه انکار کړي د پاکستان د پاوز د کور کمانډرانو په غونډه کې په سیالکوټ کې مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا د یو سریلانکایي د وژل کېدو او سوځول کېدو په اړه ویلي چې په دې پیښه کې تخکیلو کسانو په وړاندې لس غم نه کار نه اخیستل کېږي او د امریکا ولسمشر جو بایډن د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل دی به یوکراین ته سرتیری وانستوي چې د روسانو د ممکنه یرغل مخه ونیسي خو که روس برید وکړي نو له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د امریکا د ولسمشر جو بایډن په قربتوب نن د جمهوریت په اړه د ورځنی آنلاین غونډه پیلېږي چې په کې به د نړۍ مشران د مدني ټولنې غړي او د شخصي ادارو استازي برخه اخلي په دې غونډه کې به په نړۍ کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ د نوي کولو لپاره یو مثبت اجنډا جوړیږي چې څنګه کولای شي ټول د ګډو هڅو له لارې ډیموکراسۍ ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي د نورو هیوادونو غونډې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې وه خو پاکستان پکې له ګډون انکار کړی دی د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي د پاکستان په ګډون د هغو هیوادونو په اړه چې په دې غونډه کې له برخه اخیستلو یې بخښنه غوښتې د وی او ای د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ به په کانفرانس کې له برخه اخیستونکو او نه اخیستونکو هیوادونو سره د جمهوریت د ټینګښت د بشري حقونو لپاره درناوي ته د ودې ورکولو او د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره اړیکې ساتو هغه که په دې غونډه کې دننه او که بهر وي د پاکستان د پوز د کور کمانډران په غونډه کې په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا د یو سریلانکایي د وژل کېدو او سوځول کېدو په اړه ویل شوي چې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو په وړاندې به له زغم نه کار وانخیستل شي دوی ویلي چې د دې ډول پیښو په وړاندې د سختو ګامونو له اخیستلو سره په هیواد کې د توندلاریتوب مخه نیول کېدای شي د پریانتا کمارا مړی د شروع یا چهارشنبې په ورځ د هغه پلرني کلي ته رسول شوی دی د بلوچستان یالت د پنجګور په هانیتل سیمه کې د پنځو تنو مړي مدل شوې دي د امنیتي چارواکو په خبره ټول په ډزو وستل شوې او د یوې کورنۍ غړي دي په پنجګور کې د لوی ځواک یو چارواکي تایید کړ چې دغه کسان د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې دي د ټولو پنځو کسانو په جنګلو شوې ده او مړي د پوسټ مارټم لپاره ځلي هډ کوارټر روغتون ته رسول شوې دي دا په تیرو سلرو ساتونو کې د پنجګور او قبایلي ځلې کېټ څخه د مړو راوستلو دوهمه پیښه ده تر دې وړاندې هم د کېټ ځلې لسیمه د دوو کسانو مړی موندل شوی و د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستان څخه د بېسارې مهاجرت په اړه خبرداری ورکړی او له دغه هیواد سره یې د بیړنۍ اقتصادي مرستو غوښتنه کړې ده ښاغلي ګرانډي له جنیوا څخه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اقتصادي رکود له کبله به ګڼ شمېر خلک د ښه ژوند لپاره له هیواد څخه بهر شي هغه د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د بیړنۍ اقتصادي مرستو غوښتنه هم وکړه د خیریه بنسټونو د شمېرو په اساس د افغانستان 8 میلیونه نفوس څخه کابو نیم فوس په روان ژمی کې د لوګي له خطر سره مخ دی د هندستان د پوز مشر جنرال بپن راوت د شروع یا چهارشنبې په ورځ د هغه هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی دی د وی او ای د راپورټ تر مخه هندي چارواکو وویل له درویش کلن راوت سربیره د هغه میرمن او یو ولس نور کسان هم په دې پیښه کې مړه شوي دي د روس جوړ ایم آی 115 یا وی ډول هلیکوپټر د هندستان په تامل ناډو ریاست کې د غرمې نه مخکې وغورځېده د هندي هوایي پوز یو افسر یوازنی تن دی چې په پیښه کې ژوندی پاتې شوی او پر کې تر درملند لاندې دی درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا په نړیوالو خبرونو کې باور چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د شروع چهارشنبې په ورځ ویل دی به یوکراین ته سرتیری وانستوي چې د روسانو د ممکنه یرغل مخه ونیسي بایډن خبریالانو ته وویل دا لار نه ده چې امریکا دی په یو اړخیزه توګه په یوکراین باندې د روسانو د یرغل د مخنیوي لپاره سرتیری واستوي خو هغه څه چې کیږي هغه به دا وي چې که روسان برید وکړي نو ډېرې جدي پایلې به ولري بایډن دغه خبرې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې دوه ساعت په ټلیفون باندې خبرې وکړې او تر هغه وروسته یې ده هم وویل چې امریکا او اروپای متحدین یې د یوکرين پولیس ته چیرمه د روسي سرتیرو پر ټولېدو باندې ژوره اندېښنه لري. بایدن ده هم وویل چې روسیا په یوکرين باندې برید وکړي نو له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي. خو د پاوز لخکلتیا پرته هم د سپین ماڼۍ او پینټاګان چارواکو ویل چې داسې لارې شته چې د کیف دفاع پرې کلک کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د شوري چشمپی پوره زوبی له ایران سره اټومي خبرې به د جرات په چشمپی پورس په ویانا کې بیا پیل شي. دا خبرې تیرونه بند شوې وي. د اروپای ټولنې د عمومي منشي مرستيال په خپل ټوئیټر باندې لیکلي له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د ممکنه بیا پر ځای کېدو پر سر اووم دور خبرې به د جرات په چشمپی پورس بیا پیلېږي. د 2015 کال اټومي تړون ته د ایران د بیرته راګرځېدو خبرې تیرونه د فرانسې، برتانیې او جرمني د ایران په اړه ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې ایران ډیپلوماټیک پرمختګ بیرته پښا کړی دی. د 2015 کال په اټومي تړون کې ایران ژمنه کړې و چې دوی بل نړیوالو څخه د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه ودروي. تهران دا ردوي چې ګواکې اټومي وسلې غواړي. او تمه ده دوه خبریالان چې د فلیپین او روسیې څخه د 2020 کال د نوبل سولې جایزه د جمی پورس پوسلو کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترلاسه کړي. د ناروې د سولې کمیټي ویلي چې دوی دغه جوړې ته د بیان د ازادۍ د دفاع په لار کې د هغوی د هلو ځلو په ویاړ ورکوي. فلیپیني امریکایي خبریالي ماتیا ریسا په فلیپین کې د بیان د ازادۍ د مبارزې له عمله ګڼې نور جایزې هم ترلاسه کړې دي. روسي خبریال نوواوا ګزیتا د پخواني شوروي اتحاد رئیس د خبریالي دنده ترسره کوي چې پخواني مشر ګورباچوف هم زړور خبریال بللی و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
زرنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو په لور ټاکل شوې ده. نن او سبا د جمعې په ورځ د امریکا په برنه د دیموکراسي یا جمهوریت په باب یو ستر نړیواله آنلاین غونډه وشي چې پکې د لسکونو نورو هیوادونو تر څنګ پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې. خو پاکستان په دې ناسته کې له ګډون انکار کړی. سپینې ماڼۍ ویلي د جمهوریت پلو هیوادونو سره به بیا هم اړیکې ساتي که په دې سرمشریزه کې ګډون کوي او کنه. تفصیل یې بارکوال میاخیل راوروي.
د امریکای د ولسمشر جو بایدن په کوربتوب نن د جمهوریت پاړه د ورځنی انلاین غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نړۍ مشران، د مدني ټولنې غړي او د شخصي ادارو استازي برخه اخلي. ټاکل شوی چې په غونډه کې به په نړۍ کې د جمهوریت یا دیموکراسي د نوې کولو لپاره یو مثبت ایجنډا جوړیږي چې څنګه کولای شي ټول د ګډو هڅو لارې دیموکراسي ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. د نورو هیوادونو غونډې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې خو پاکستان پکې له ګډون انکار کړی دی. د سپینې ماڼۍ ولوړپوړي چارواکي د پاکستان په ګډون د هغو هیوادونو په اړه چې په دې غونډه کې له برخه اخیستو یې بخښنه غوښتې د وی او ای د پوښتنې په جواب کې وویل موږ به په کانفرنس کې له برخه اخیستونکو او ناخیستونکو هیوادونو سره د جمهوریت د ټینګښت، د بشري حقونو لپاره درناوي ته د وادي ورکولو او د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره اړیکې ساتو. هغه که په دې غونډه کې دننه او که بهر وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان جاری کړ او په هغه کې وویل ل امریکای سره به په یو شمیر مسایلو رابطه ساتي مګر په دې یعنی د جمهوریت په موضوع به په راتلونکي کې کله بل وخت خبري وکړي. پاکستان د صدر بایدن په بلنه جوړیدونکو ناسته کې د خپل ګډون د انکار کوم واضح وجنه ده شولې. خو د خارجه وزارت په دې بیان کې راغلي پاکستان یو ستر فعال جمهوریت د چا آزاد عدلیه متحرک مدني ټولنه او آزاد رسنۍ لري. په پېښور کې مشت د قانون کارپو او سماجی فعال طارق افغان له وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویل دا د حکومت یو رسمي بیان دی او حکومتونه په رسمي بیان کې کوشش کوي چې هر څه سم وشي خو وايي په پاکستان کې حقیقتونه بل څه دي.
زما په خیال دغه صرف د رسمي بیان پورې ټیک ده. حکومت په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې کد اقلیتونو حقوق دي، کد وړو قومونو حقوق دي، دا سیاست طبقه نشته چې د روزمره پیسې باندې د غي بنیادی حقوق چې آئین د غي ضمانت ورکړی دی، ګارانټي ورکړی دی، د غي خلاف ورزی نه کیږي.
بل اړخ ته پښتون سیاستوال او چړونکو یا افراسیاب خټک هم په دې باور دي چې په پاکستان کې جمهوریت کمزور دی او دا هم وجه کېدای شي چې پاکستان د امریکای په بلنه د جمهوریت په ناسته کې لا ګډون کولو پر شاسته وي او نه غواړي چې تنقیدونه پرې وسی.
په
پاکستان کې خپل دیموکراسي یا جمهوریت ډیر کمزور شوی دی، ځکه چې په 2014 کې چې کوم پاکستان کې پروسه شروع شو چې نواز شریف حکومت ته سقوط ورکړی شو، جنرالانو په امداد باندې عمران خان په قدرت کې نیول شو، پاکستان کې دیموکراسي چې دا ځپل شوی ده، مطبوعاتو باندې بندیزونه دي، خلک په بندیخانو کې پراته دي، سیاسي مخالفین، لہذا یو خو داخلي عمل دی په دې یقینا چې داسې بینالمللي غونډه کېږي په دې خبرې کېږي، نو پاکستان نه غواړي چې هغه دلته موجود وي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر مشاهد حسین سید د حکومت دا پریکړه ستایلی چې د امریکا د جمهوریت په غونډه کې لګډون انکار کړی دی. مشاهد حسین سید پر ټویټر لیکلی، پر سیاسي لوړو دوړو باوجود پاکستان د دې ورسو چې د خپلو ملي ګټو پر سر د امریکا د فشار په وړاندې ودرېږي او امریکا ته انکار وکړي. امریکا د جمهوریت په اړه په دې ناسته کې چې سبب هم دوام لري، چین، روس او یو شمیر نور ملکونو ته بلنه دور کړي، خو پاکستان او رقیب گاونډي هندستان په دې غونډه کې شامل دي. افغانستان چې جمهوریت پکې د اگست پر 15 مړنګ سو او طالبان هلته واکمن دي، دې ناسته ته درابلل سوی ملکونو په فهرست کې نسته.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
اردونکو په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په کوربتوب نن د جمهوریت په اړه د ورځني آنلاین غونډه پیلېږي چې پکې به د نړۍ مشران، د مدني ټولنې غړي او د شخصي ادارو استازي برخه اخلي. په دې غونډه کې به په نړۍ کې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ د نوي کولو لپاره یو مثبت اجنډا جوړیږي چې څنګه کولای شي ټول د ګډو هڅو له لارې ډیموکراسۍ ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. د نورو هیوادونو په دې د ورځني سرمشیزه کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې، خو پاکستان ته کله ګډونه انکار کړی. په همدې موضوع زموږ همکار احمد فواد لامی له افراسیاب خټک سره په تیر خبرونه کې مرکه کړې په ګډه ورو.
دا درې لاملونه، درې عوامل کېدای شي. اوله خبر دا ده چې پاکستان کې خپل دیموکراسي یا جمهوریت ډېر کمزور شوی دی، ځکه چې په 2014 کې چې کوم پاکستان کې پروسه شروع شو چې نواز شریف حکومت ته سقوط ورکړی شو او جنرالانو په امداد باندې عمران خان په قدرت کې نیول شو، نو پاکستان کې دیموکراسي چې دا ځپل شوی ده، مطبوعاتو باندې بندیزونه دي، خلک په بندیخانو کې پراته دي، سیاسي مخالفین، لہذا یو خو داخلي عمل په دې و یقینا چې داسې بینالمللي غونډه کېږي په دې خبرې کېږي، نو پاکستان نه غواړي چې هغه دلته موجود وي. دویمه خبر دا چې پاکستان په افغانستان کې طالبان ځای په ځای کړل. طالبانو په افغانستان په اشغال کې پاکستان یو کاته کومک ورسره کړی دی او اوس هم ورسره کوي، نو هغه پوهیږي چې په دې غونډه کې به په طالبانو چې کوم بندیزون لګولې دي، په ښځو باندې، په ښځو په کار روزګار باندې، په معارفو باندې، یا څنګه په سیاسي بندیزون لګولې دي، یا مخالفین وجدي، یا داسې سرایي مقدمې سرایي محکمې کوي، دا ټول خبره په باسه اندراځي. نو دا دویم عامل دی چې پاکستان نه غواړي چې د خبرو سره مخامخ شي، یا اغلته مجبور شي هغه ته جواب وي، یا طالبان نه دفاع وکړي.
خو چې پاکستان د دې ناسې د ګډون په شاشه وي دی او نه غواړي چې برخه واخلي، د دې پایلې به پاکستان ته څه وي؟ یعنی دا د امریکا د بلنې رد، دا به د امریکا سره او یا د نړۍ د نورو جمهوریتونو سره د پاکستان په تعلقاتو څه اثر واچي کنه؟
مخنه غواړم با دریم عامل، دریم خبره مدا کوله چې اصل کې پاکستان دا غني چې دا غونډه د دې په اړه چې چین تجرید کړی شي، یعنی چې دا نور هیوادونه د چین په ځد یو قسم ته اجتماع غړي پاکستان، پاکستان ځکه نه دی ورغلی. درېم خبره دا و د پاکستان نه غړي تو ارزای شي دا خو پاکستان او امریکای مناسبات اوس هغه سي تاو د پاتې نه دي، او خصوصي سره بیا چې امریکایانو اتکا پاکستان باندې کوم شوي دا چې هغه دی افغانستان خپل کوای وېستلې، نو دا اکمالاتو د کوملار چې پاکستان باندې بتللا دا اوس هغه ته ضرورت نشته. نو دواړو ملکونو وینځ کې تعلقات دې تاو نه دي، او پاکستان چې دی هغه ډیرو مسلو سره مخامخ دی، او پاکستان مسلې مخ په زیاتې دوه دي، خصوصا اقتصادي بحران، صندوق وجیب بین المللي او بانک جهانی نه پاکستان پیسې پکار دي، یا که سعودي عرب یا نور هیوادونه کومک ورکي هغه کې به د امریکای سناس کومک ورته پکار وي. خو بل طرف ته بیا چین سره د خپل مناسبات کتکول نشي نو پاکستان یو ډیر مشکل حالت کې ګیر دی.
او دا بل پوښتنه مې دا کوله چې په عمومي صورت په عمومي توګه په واشنگتن د خوانه چې دغه سمیت یا د ناصر غوښتل شوې ده په نړیواله کچه تاسو دې ته په څه نظر ګوري د جمهوریت ناره جګول په داسې وخت کې څه ګټه لرلی شي او په نړیوالو طبي اثرات سي؟
جمهوریت خو خناره ده مونږه جمهوریت همیشه تایید کړی ده اوسم ورته خوش بینی جمهوریت په پکار دي. جمهوریت نه بغیر دنیا کې بلخه نظام نشته دی. منتها پر قدرتونه خپل خپل اجندا غان لري. پاکستانی جنرالان مثال په توګه سره د دې چې دوی دیموکراسي همیشه زپلې ده خو دوی د امریکای نیازبین پاتې شوی دي او په سړو جنگونو کې امریکای سره ملګرتیا کړې ده نو بیا هغه په دې کې آزادو چې خپل ملک کې سکی نو دا لږ تشویش خلکو سره موجود دی. عام چې کوم دیموکراتان دي او اولس دي عوام دي عام خلک دي نو دې لپاره مونږ وګورو چې دا کانفرنس عمل کې څه وایي څه کوي. دا خو د شنه چې مثلا په شمالي کوریا کې دیموکراسي غواړي خو په افغانستان کې نه غواړي یا مثال په توګه پاکستان کې نه غواړي یا په ایران کې غواړي خو دغه سی بیا په عربو ځنې ملکونو کې نه غواړي. نو دا د پرانل لري چې امریکا څنګه دا یو عمومي سیاست جوړي او نه دا چې خپل ګډ په بنا باندې هیوادونو پاکلا تصمیم نیسي یا د ریسک ورکړي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د پاکستان د پوز د کور کمانډران په غونډه کې په سیالکوټ کې د مصاحب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا د یو سرلنګۍ د وشل کېدو او سوځول کېدو په اړه ویل شوی چې په دې پیښه کې به د ښکېلو کسانو په وړاندې له زغم نه کار وانه خستل شي. دوی ویلي د دې ډول پیښو په وړاندې د سختو ګامونو لاخیستلو سره په هیواد کې د توندلاریتوب مخه هم نیول کېدای شي. د پریانتا کامارا مړی د شوروې چرشنبې په ورځ د هغه پلرني کلي ته رسول شوی دی. په دې اړه د ډیوی خبریال الیاس خان یو راپور راوړی.
د پاکستان پوسټ کور کمانډران غونډې سیالکوټ کې د راپاریدرو خلکو غنی غنی لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا د وګړي په تشدد سره د وژنې د بوګنون کې پیښې نوټس اخیستې او ګډونوالو په دې خبر اتفاق کړی چې د سیالکوټ غونډې پیښې ذمہوارو خلکو پر ضد به د زغم نه کار نه اخیستل کیږي او د دا رقم پیښو ذمہوارو خلکو پر ضد سخت کاروایی کولو سره په هیواد کې تندروي او تراګري ختم کېدای شي. یاد دې وي چې وزیر اعظم عمران خان هم د پریانتا کومارا په یاد کې را جوړ شوی یو تازیاتی غونډه تا ویلی وو چې حکومت به د مذهب په نوم په چا تشدد او ظلم کول او نزغمی او داسې خلک به د قانون منګولو نه بچ نشي. د پوسټ عام اړیکو څنګه تر مخه د شروع په ورځ راول پندای کې د کور کمانډرانو غونډه تا په خپل وینا کې د پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د پلو پاړ او چتکړې شوی اقداماتو باندې اطمینان څرګند کړو او وی ویل چې د خطرو مخنیوي لپاره د ملکی سرحدونو د کلک اثر نوشی. دا افغانستان په حواله سره د جنرال باجوا ویناو چې افغانستان کې د انساني ناورین نه بچ کېدل لپاره د دوی پر لپسې مرستې ضروری دي. نو موږ زیاته کړه چې د افغانستان لپاره نړیوال مرستې نه صرف د افغانستان بلکې د سیمې استحکام لپاره هم ضروری دي. که څه هم د پاکستان سیول او پوزي قیادت له خوا وار په وار تونروي او تراګري ته د ماته ورکولو بیانونه مخې ته راځي خو سیډون کې وایي چې وخت راغلی چې د دې ګواخ مقابله کولو لپاره دی زر تر زره یو کامی بیانیه جوړ کړی شي او کدا سي اونشول نو هیواد تبا د سیالکوټ پرنګا د تشدد نورو په خو کې غټ زیان اوړي. بلوري ته د سریلانکا وګړي مړې د شروع په ورځ د پلارني کلی ته اورسول شو چرته چې د اخیری رسمونه تر سره کړی شو. په دې موخه د پریانتا کومارا رور وسنتا کومارا ویناوه مونږ هیله لرو چې زمونږ کورنۍ ته به انصاف ملو شي. هغه د سریلانکا او پاکستان حکومتونو ته خواست وکړو کچری دوی غواړي چې مونږ په دې صورتحال اطمینان ښکاره کړو نو مونږ ته دې تر دې دمه پرمختګ په اړه پوره احوال تیر کړی شي. د پریانتا کومارا د وژنې پلټنو په ترڅ کې د پولیسو لخوا تر دې دمه 1024 شکمن خلک نیول شوي دي او د پنجاب حکومت ویان میډیا ته د پلټنو تفصیل وړاندې کولو په وخت ویلي چې د سیول او پوځي قیادت لخوا ککړ خلکو ته زر تر زره سزاګانې ورکولو حکم ورکړی شوی دی چې په نتیجه کې نورې گرفتاریانې هم کیږي. بلخوا اسلام آباد کې د سریلنکا های کمشنر موهن وجے وکرما ویلي چې د دې پیښو وروسته د پاکستان او سریلنکا ترمنځ اړیکې به هم د وړاندې په شان پر ځای وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
نړیوالو مطبوعاتو کې هم په همدې مسله مقالې لیکل شوې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورسپانو لپاره څخه دا مطلب چمتو کړی دی.
تیره هفته د پاکستان د پنجاب صوبې په صنعتي خار سیالکوټ کې د لوبو د سامان او د لباس جوړولو د یوې کارخانه غیر ملکی منیجر پریانتا کومارا د کارخانې یو شمیر مزدورانو د توهین رسالت په تور کې په والو اوجلو او بیا د هغه مړی ته اور ورته کو. حق رسیدلې پریانتا کومار د سریلانکا اوسیدونکو او د سوزولې شوی مړې په کالبوت کې سریلانکا ته لیږل شوې ده. په دې واقعې د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز خپل اداري لیکلې ده. دی نیوز د خپل اداري په شروع کې لیکلې دي چې د پاکستان وفاقي کابینه په دې واقعې د غور کولو لپاره خپل یو غونډه کړې ده. غونډه خپل یو بیان کې ویل دي چې د دې قسمه واقعاتو ډاډګیرنه په هیڅ ډول نه ده پکار. د دفاع وزیر پر خټک د کابینی د غونډې نه پس چې د سیالکوټ په واقعیا کم بیان ورکړی دی. د نیوز اخبار په نیز دغه بیان د عقل نه د یو خلاص بنی آدم بیان کېدی شي. پرویز خټک خپل بیان کې ویلی دی چې زلمی کله کله د مذهب په معامله کې خپل جذبات قابو نکړي شي او دا قسمه حرکت تینا وشي. دی نیوز خپل اداریه کې لیکي شکر دی چې داسې جذباتي زلمی دین وړاندې دی نه دی راپورته شوی. ګینه زموږ د ملک پاکستان ټول خلک به تر اوسه پورې د دې قسمه جذباتي زلمو د لاسه سوځیدلې وي. وفاقی کابینی د سیالکوټ د واقعې په ټولو اړخونو غور وکړو او په دې د خپل خیالاتو سرګندونه هم وکړه. خو کابینی که غور نه دی کړی نو په دې نه دی کړی چې د دې قسمه واقعاتو بنیادی سببونه څه دي. اخبار لیکي چې پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان او د نورو دا قسمه مذهبي تندرو ګوندونو خډاډګیرنه کیږي او دوی ته د خپل سوچ او د خوښي مطابق د خپلو عملیاتو او د کارونو جاری ساتلو پوره پوره ازادي ورکړی شوې ده. اخبار لیکي چې مونږ په ډیرو موقعو ټی ایل پی سره د خبرو کولو د ضرورت محسوس کولو نه پس دوی سره خبرې هم کړې دي. خو دې خبرو نه قام نه خبره ساتلې شوې ده. د ملک اولست دا اړو پته نشته چې دوی سره څه خبرې شوې او نتیجه یې څه شوه یا ټی ایل پی سره کم رقم لوزدامه وشوه. همدغه وجه ده چې مونږ به مسلسل تر هغې پورې د سیالکوټ غونډې واقعاتو سره مخ کیږو تر څو پورې چې پاکستان کې د مذهبي توندلاریتوب تابعه ونه کړې شي. د سیالکوټ غونډې نړل پیخي او قتلونه به کیږي. اخبار د پاکستان د مذهبي عالمانو ډیره مننه کړې ده چا چې د نهې پورس په یو اتفاق د سریلانکا د استوګن د پریانتا کومار د وجرو او د هغه د مړي د سوزولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. دغو ظالمانو د سیالکوټ واقعا غیر اسلامي او ماورای عدالت قتل ګرځولې دي او د ګناهګارو خلاف د سخت قانوني اقدام کولو غوښتنه کړې ده. اخبار لیکي مونږ په تیرو وختونو کې د توهین رسالت په تور کې د خلکو هدف کول لیدلې دي چې مونږ صحیح عمل نه غنو. په دې قسمه ټولو واقعیاتو کې باید چې پوره پوره انصاف وشي. اخبار لیکي چې د توهین رسالت او د توهین اسلام په ډیرو واقعیاتو کې تورن خلک د کلونو کلونو راسې په جیلونو کې پراته دي. په دوی صرف الزامونه دي هر کله چې د دوی خلاف کوټلي ثبوتونه چا سره هم نشته. دی نیوز اخبار په دې لړ کې د جنید حفیظ نومي د یو تن د معاملې د حوالې ورکولو په موقع لیکلي دي چې د جنید حفیظ وکیل راشد رحمان پرنا ورځ ملتان کې قتل کړی شو خو حکومت پی هیڅ خوشا اونګروله. د نیوز خپل اداریه په دې تفسیره ختم کړی دا چې د جنرال ضیاء الحق د دور نه را پدې خوا پاکستان کې مذهبي عدم برداشت ډیر سیوا شوی دی. زموږ تعلیمی نظام او انچ ډیر مذهبي او سیاسي مشران یا خو نیخ په نیغه د مذهبي تندروي ډاډګیر نه کوي او یا دې قسمه کارونو کې دوی ته اهمیت نه ورکوي. د زور ظلم او د انتها پسندې دا کلتور اوس ختمېدل پکار دی. مونږ لبا خلکو کې د صبر زغم ماده پیدا کول وی دا یقینا چې د حکومت او د عوامي نمائندګانو په وړاندې پرته یو سنگینه مسله ده او حکومت او په حکومت کې شامل یا د حکومت نه بهر عوامي نمائندګان دا مسله اواره کی نه چې دوی دا بیانونه ورکي چې دا کار جذباتي او تو اخستو ظلمو کړی دی.
په پاکستان کې د خزو د حقونو په اړه په جوړ شوی 15 ورځنی کمپاین کې د خزو د خود مختاری او برابرۍ په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې کار روان دی. دغه کمپاین پر مهال په لګول شویو بینرو او پوسټرو باندې لیکل شوی د خزو پر وړاندې دی روان. هر ډول تاوتریخواله پاتې ورسول شو په وراثت او جایداد کې باید د هغوی حق ورکړل شي چې خود مختاری او برابرۍ ته ورسیږي. په دې اړه د خزو د حقونو لپاره کارکونکي پښتني خزي څوي د باتاسو د ساده قسم شپه راپور کوي.
که په اسلام کې د یو مسلمان سړي په شان ته د یو مسلمان خزي هم وراثت کې حق شته، خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وايي اکثر د ټولنیز فشار لوجي ډيري پښتني خزي خپل دغه حق پر خودو باندې مجبور شي او که څوک خپل د وراثت یا د جایداد حق غواړي نو دغه خاندان سره تاو تخوالي وجه جوړ شي. خو د پاکستان سپریم کورت پرستو کې دوه فیصلو د لاله د خزو وراثت حق نه محروم کول غندنه کړې ده او د پاکستان پینل کوډ د پاکستان تعزیرات قانون د لاندې دا یو جرم دی او کسو کې خزه د دې حق نه محروم کی نو د دې لس کاله سزا او لس لک روپو پورې جرمانه هم کېدی شي. د داسې قوانین سره سره د پاکستان حکومت د محتسب د دفتر د لارې د داسې خزو د وراثت مسلو هواري او د دغه حق عملداري کولو اختیار هم سیوا کړی دی او سهولیات پیدا کړی دی. خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وای اوس هم خزي د خپل معاشي حقونو نه محروم کړل کیږي او د خزو پر ضد د صنفي تشدد دا هم یو قسم دی. د خزو د حقونو لپاره اواز پورته کونکي او بلاګر یا لیکواله پلوشه عباس وی کوم حق خزو له مذهب او قانون ورکړی دی لبد مرغه د پلارواکي نظام یا د پټرارکی او د روایت لوجي خزه د خپل وراثت او د جایداد د حق نه محروم کړی شي. هغه وی دا هم د خزو پر ضد تشدد یو قسم دی.
پغټو غټو خاندانونو کې زمون خپل چا پیر چل کې اتګد ماحول کې ماداسې خاندانونو کې د خپل خاندان کې ماسر داسې مثالونه شته اتګد په دوستانو کې شته چې چرته خاندولا د حق خبره راشي کله لور خور لا د وراثتي حق خبره راشي چې اغا ام مذهب منلی دا ام قانون منلی دا نو دلته بیا موږ ته کلتور را مخته شي بیا موږ ته دلته خپل اقدار را مخته شي معاشره کې موږ خور لور لدا حق ډیر پګران ورکو.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکي طاهره کلیم هم وای خزي د جایداد حق یا د وراثت حق را محرومول هم د هول پر ضد یو معاشي تشدد دی او هغه وای په خزو داسې قسمه معاشي تشدد داسې هم کیږي چې دوی له سړو برابر مزدوري نه ورکړل کیږي او بل دوی د جایداد یا د وراثت نه هم محروم کړل کیږي. او هغه وای د خزي لپاره معاشي انصاف یقیني کول لپاره او دغه قسمه تشدد خاتمه لپاره په خوځو کې د دې حقونو لپاره پوهه خورول ضروری دي. هغه وای معاشي خود مختاري سره به د خوځو محتاجي او دغه قسمه ناانصافي ختميږي
چې هغه ته خپل علاج ضرورت شي کړه کپڑے د جامه ضرورت شي یا داغه د خپل څه ضرورت هم پوره کوي نو هغه د سړی لاس ته ناستوي د سړی نغواړي کله چې داغه سره خپل لاس کې پیسې په خپل خود مختاري نو داغه سره دونه اختیار راشي چې هغه د خپل جسم فیصله د خپل صحت فیصله د خپل علاج فیصله کم از کم بنیادی چې کم ضرورتونه دي د خوراک یا د اوبو ضرورت هغه ځان ته خپل پوره کولی شي.
د خزو پر ضد صنفي تشدد د خاتمه لپاره د معاشي انصاف په حق له دغه مدني فعالان وای دا ضروری ده چې د خزو د روزګار برابر وسیلي د سړو برابر دیاري یا مزدوري او د جایداد یا وراثت حقوق کې کې نکري شي. سادیہ قاسم شاہ، وی او اے دیوا، پیخبر.
دونکو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخه منی خبرونه پورې مو کوربه ز مو